ولی
پلی دو می خپس و یاله کانو
نه سید کاکا اس خبر نه دا
والا کانو یو رقم ورختا غوند ښکاری
نه نه ورختا نه یو خود اسلام رنگ د ښکاری ته به وای کوم ګناي کړی
رښتیا کوم ګناي نه وکړی
هو ما ته هم د ښکاری
نه سید کاکا ته جمیل غواړی ما وزوره وای هیڅ خبر هم نشته
او آقا من دلتا ناسو چه اسلام سانی ولی راغه اتسنگ نور ماما دا
نه نه زد چه پویگم زدم
او داریگا او داریگا چی ریزی خواه اسلاما او دنه ویل چه لکوم از آیا اولی سانی ولی راغلی تاسی هم پختن آور نو نکره
دو چی پختن آور نکوی ولی
اسلاما لاخواب دیخوا خبرو نبسر تیشو چیر تا چی تبی حال تا زو سیدمو
اوهو تاسو ماما خواه کارو بار کهو
غلیش ناصر دا چاپلتی وای
خیر اسلامه ناصر باندې مه په غوسه کیږه دا ښکاری چې هر خبره ده درې واړه پی خبر یی
نه نه سعید کاکا ما ور سره میا دا زما په کیسه کار دی
خله ډیرو خبرو به تیر شو اسلامه تعالی خپل دکان سره دا غتور صدر والا سړی سره څه ویل ها
خدای لکه چګیر شو
یو څه به ویل نو هغه مې د پلار ملګری و تاسو اوس ما باندې دلته پټکی مه کوئ زما پلار او ترمو لیدلی دلی
نه نه اسلامه دا خبره مه کوه بس دومره و چې هغه کوم کس سره چې ته ولاړ وي مونږ ته عادي سړی نه ښکارېده مونږ هغه باندې شکمن سولو
څه دې وویل ناصره
هغه ناصر وویل چې ډېر ځان په خبرو کې راګیر شو مونږ به لاړ شو
هو زه لاړ شئ زه وخت نه لرم د خدای په امان
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه
سعیده څه فکر کوې
څه چې ته فکر کوې
زما شک ورو ورو لکه چې په یقین بدل شو اسلام خو ورختا و چې و نو محمد او ناصر هم ورختا و
هو هر څه چې دي یو څه سته ودې لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل
خود دغه دې په مخ کې دې پراته دي
او ته را دې خواکه
خی په خټو کې مخلي دي
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی پوډر دی پوډر
څه شی
مولای صاحب پیاله در دی خواکه چې درته ډکه کم
بس دی ورور
صابر استا پیاله خوبه ډکه کم
زمان بس دی قدیره ښه قدیره مجلس مو ډیر وکه خو اصله خبره مو لا تر اوسه پاتې ده
ښه امر وکه مولای صاحب ته خو زموږ مشر او عالم یې
الله دې ښه در سره وکړي دومره خو به ته هم پوسوی چې څنګه راغلی یو
مولوي صاحب همدا چې زه در سره ولیدم پوه شوی به وي چې د صابر د راتلو علت معلوم دی
هو یو څه پوه شوم چې بیا د هماغه د ولور خبره را مخته کړې ده
آی خیر ویسې قدیره د نښې منځ دې وویشت
ښه نو سم پوه شوی یم
هو قدیره ستا او د صابر په خیښۍ کې هماغه د ولور لانجه لا تر اوسه پاتې ده
خو نه یې منی نو که نه هېڅ ستونزه نشته
ستونزه شته په هر سر کې ستونزه ده که ولور در کی او ته یې واخلې د آخرت تاوان په کې دی او که در نه کی ته یې نه منې
ښه خو که نه یې منې ما خو څه جبر پرې نه ده کړی
ګوره قدیره مونږ شکر مسلمانان یو خدای منو رسول منو نو احکام یې چې ونه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا
الحمدلله ولې یې نه منو مولوی صاحب خدای او رسول یې جار شو
زه به یوه خبره وکم خپه نه شې مسلمانی په عمل ولاړه ده نه په تشو خبرو دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو ها
مولوی صاحب ډېرې کلکې خبرې دې وکړې یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی در کړی تا د ولور له مسلې نه تیر شه
مولوي صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی
قدیره زه په تا جبر نه کوم زما مسؤلیت همدومره و چې له اسلامي احکامو نه دی خبر کوم او بس
خیر یو شي مولوي صاحب
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړې چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي.
اوس خو څه نه شم ویلی مولوی صاحب، زه به مشوره وکړم.
سمه ده، خیر دی، بل وخت به بیا راته ووایې.
سید کاکا، موږ ته څه وایې؟ ولې دې راغوښتي یو؟
پوښتنه هم تاسې کوی؟
کاکا، موږ هیڅ ګناه نه ده کړې. جمیله، ته ورته ووایه، ته خو موږ پیژنې کنه.
هو، خو تاسې ولې نن موږ ته دروغ وویل؟ ستاسې او اسلام ترمنځ څه خبره شته؟
نه، اصلې څه خبره نشته. هغه موږ تاسې کیسې کولې.
ښه، یوازې مو کیسې کولې؟
هو جمیله وروره، رښتیا وایم.
ښه نو، هرومرو به م د همدې شیانو کیسې کولې.
دا تا سره څه کوي؟
نه سره ته ما پرېږده خبرو ته، موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي. موږ ته یې ولې وایې؟
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ، ما نه سئ تېر ایستلی. وایه چې دا نشه یي مواد له چا سره وو؟
اوس په موږ یې څه، موږ ته ولې وایې؟
ګوره ناصره، په داسې منکرېدو هېڅ هم نه کېږي. سمه خبره وکړه، نفر یې وښایې. دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پی اخته شي، بیا به ټول ورسره په عذاب یو.
او که ونه وایې، اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو. بیا مو که ګناه وي که نه وي، تر سپیناوي پورې به په زندان کې یاستئ.
تاسې پوهېږئ قانون هغه چاته چې د نشه یي موادو په قاچاق، جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري، جزا ورته ټاکلې. جزاګانې د نشه یي موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي.
نه نه، ولې؟ هغه که نشه یي موادو هر شی چې و، زموږ نه و.
او کاکا، هغه د اسلام له جبه راولوید. په خدای که زموږ اروان پرې خبره وه، که مې پلار خبر شي مړ به مې کې مړ.
پوهېږئ موږ کوم بل مقصد نه لرو، بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي.
موږ اوس لاړ شو.
هو اوس لاړ شئ، خو زه باید له بل چا نه پوښتنه وکړم.
زویا، لږ وخت چې راغلی یې، کوم ځل د ځمکو پټو خوا ته ورغلی یې؟
نه مورې، بیا به ورشم، اوس خاص یم ژمی دی.
یو ځل خو به ورغلی وې زویا، چې پلار او تره دې بندیان شوي، له هغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي. د پوښتنې سړی هم نه و.
که له خپلو چورتونو ورخلاص شوم ور به شم. مورې، موسی خو مو د کلونو راهیسې بزګر دی، باید څه پوهېږي، خو زما طبیعت ښه نه دی.
وزویا، مور دې درته جار شي، ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره.
مورې، هیڅ مې زړه ته نه کېږي.
اسلام لالا، پیرکی مو ستا لپاره پخه کړه، ولې نه خوري؟
نه خوري یې. زویا، رنګ ته دې کتل کېږي نه. خیر، ته خو در واخله.
او مورې، خو مې ویل چې نه خورم. موږ په څه حال کې یو؟ تاسې د ډوډۍ غمه کوئ.
دلاور کاکا، او پلار ته مې خپه یې؟
نه پوهېږم چې هو وایم که نه، ځکه چې هغوی خو بېګناه زندان ته نه دي تللي. زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه.
زویا، ولې داسې وایې؟ پلار دې دی، خطا له هر انسان نه کېږي.
خطا؟ مورې، ته دې ته خطا وایې؟ دا زما در پدری او د هر کسو ناکس احتیاجي مې چې یوړه، دوی ته هېڅ عبرت نه شو.
اسلامه زویا، زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک، زما خو یې یوه هم ونه منله. سرتمګي ټولو ته معلومه ده.
او اسلام لالا، ته خو نه وې. زما موران دلاور کاکا ته وژړل چې خیر دی، د فرزانې درسونه پاتې کېږي، وړه ده، خلک ځواب کا. وای نه منله.
څه ویلی هم نشم، پلار مې دی، ګناګارېږم.
زویا، چې لاړې پاستو کو، بېرته مو خپل مخ ته رالویږي. موږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پېښوي.
مورې، ته څه پوهېږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم ته خلاص.
اوس خو بېرته خپل کور ته راغلې، بېرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
هی فرزانې خورکۍ، څه درته ووایم؟
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي.
وی ښه، زما خو بېخي هېر و. زرلښتې ته ورغلې؟ څه درته وویل؟
ستر معلم ورته ویلي وه چې عریضه ولیکه رایوړه.
خدایه، ته مو وبخې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې، خبره مې په خوله کې نه ټینګېږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویا.
دا ازادي راډیو خو غوریدون کو تاسو تر دې د ماده یو کلی زرغغون درامي یو سلو شپک درشمه برخه ووریده په پاتې خبرونه کې موزا یوسف زدران هر کلی کوم چې د درامي څخه په یو اړوند ټولنیز موضوع لمل مسره باس لرو او تاسو نظرونه په اړه خلو دا ونې زمونږ پښتنه دا و چې آیا ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي که هو ځوانان څنګه باید وروزل شي په داس حال کې چې د ټولنې ډیره یعنی شاوخوا 15% برخه ځوانان جوړوي بیا هم د دوی غږ ورک دی آیا دوی سم نه رهبري کیږي کم غږی نه لري په همدې اړه د ګران ملما د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز بنسټګر ښاغلي ډاکټر عبدالودود افغان سره خبرې کوو ښاغلي ډاکټر صاحب زموږ خبرونې ته ډېر خیر راغلی ستړي مشه
کور ودان مننه ټولو کسان د چې زموږ غږ اوري سلامونه نه فیل
درنو اوریدونکو ستاسو اړیکه او نظرونه په 0999203545 بل شمیرې 0999202555 اخلو افغان صاحب لومړی تاسو تر ازو په دې برخه کې تاسو کار کوئ ځوانانو سره نږدې ناسته پاسته کوئ ځوانان ډېر ستونزې لري اما بدلون ته هم اړتیا لري چې بنسټیز بدلون راشي تر اوسه پورې آیا ځوانان کولی شي بدلون راولي که نه دوی څمغږي نه لري دوی ستونزې خورا ډېرې دي د حل لار نه لري څنګه
زه په دې عقیده یم چې په دې نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د حل لار ونه لري واضح خبره ده چې هره مسله حل کېدونکی ده خو وسایلو ته ضرورت لري ټول موږ تاسو په دې باندې سره پوهیږو چې ځوانان په ټولنه کې ژوند کول او ټولنه د ځوانانو کار ته اړتیا لري نو په همدې بنسټ باندې موږ ویل شو چې د ځوانانو او ټولنې جوړېدل یو بل سره ډېرې ټینګې اړیکې لري او د دغو اړیکو لا پراختیا او پیاوړي کول نه یوازې خپله د ځوانانو بلکې د سیستمونو دنده ده چې په دې ارتباط باندې باید کار وکړي او پات شو د بدلون خبره ټول سره په دې باندې پیګو چې ځوانان هم د فکر د لحاظ او هم د جسم د لحاظ دوی پیاوړي دي نو کله چې مونږ دا منو چې ځوانان هم جسمی او هم فکری پیاوړتیا لري نو واضح ده چې دوی د سترو بدلونونو لپاره لار هوارولی شي
دی بدلون راوستلی شي خو د بدلون لوستلو لپاره لا هم ځوانان د ډیرو زیاتو سیانو قربانیان دي په لرو پروتو سیمو کې د هیواد په کچه کوم ستونزې چې دي لاغې او راخه بیا هم دوی دا ستونزې نه دي ختمې کړې د ولور ستونزې یادولی شو په نشه یي موادو دوی مخته کېدل او ګڼې نورې
ګوره کله چې د ستونزو خبره کېږي دلته بیرابیل اړخونه دي چې هغه مطرح کېدای شي چې د ستونزو د اورولو په ارتباط باندې دوی ګټور پرې وتلی شي یو خو د سیستمونو وظیفه ده چې په هغه باندې به بیا په تفصیل سره که چیرې موقع و موږ تاسو به سره خبره وکړو او بله خبره دا ده چې د دغو ستونزو د حال یو بل اړخ خپله ځوانان دي په دې معنی کله چې مخکې موږ وویل چې ځوانان هم د جسم د لحاظ او هم د فکر د لحاظ دوی پیاوړي دي او په دې باندې ټول سره پوهیږو چې انسان د ځواني پر مهال د فکری او جسمی پیاوړتیا د انکشاف په حال کې دي نو زه دا وایم چې هیڅ کله د سړی په دې تمه نه پاتې کیږي چې نور باید همیشه د ځوانانو لپاره یو څه وکړي بلکې مهمه دا ده چې ځوانان باید په دې فکر باندې پریوزي چې دوی د ځان تر څنګ د نورو لپاره څه کولی شي دا چې ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ځوانانو یو منظمه
دا چې ولې د باورسته وای اوریدونکو په واخلو چې منتظر پاتې دي مهرباني ډاکټر صاحب د فرات څخه لومړی اوریدونکو زنګ وهلې دی مهرباني بلې تاسو غږ زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ته مهرباني خبرې وکړي او ډیر خیر راغلی موضوعات من تاسو اخیستي ډرامه مو اوریدلې او بحث هم مهرباني نظر مو راکړي
بس مو اورید او ډرامه مو اورید سګرام مل ما تاسو سلامونه وای
مهرباني وعلیکم
بلې لکه څنګه چې موږ ساز په یوه برخه ځوانان جوړي او ځوانان بیکار بیکس بې پیران او پاکستان چې در په دار دی او دغه دغه څخه روان چې په کچاغبري باندې روان چې په ډیر ستونزو کډاوونه کې موږ ساز ځوانان شپې او ورځې سبا کې لکه څنګه چې حکومت د ځوانانو د پاره نه هیڅ نه دي کړی په کلي او کورو کې ځوانان په نشي بوختي او چار سو تر اكونه سکي حکومت د دې د پاره هیڅ مهم نه دي کړی موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دا د ځوانانو د تعزمنه برابر کړي کارو کې سبه ودري او غټ جن واخ دا غزما د
غو رئیس تاسو نظر او مهرباني مونږ پور کو بل اوردون کوم اخلو چې دل کوم زین اړیکنی ولې مهرباني بل تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفا خبري وکي.
السلام علیکم خادم نورزین د پراول زدران صاحب
تاسو
ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
نورزین صاحب ډیر خیر راغلی مهرباني مننه چې زمونږ پرونه ته لاوري اړیکنی سي خیر اوسه مهرباني.
دا مې نظر دی چې باید ځوانان په افغانستان کې باید ځوانان حوصله ولري. ځوانان دي چې یو ټولنې ته بدلون ورکوي. ځوانان دي چې یو ټولنه پر مخ بیایي. ځوانان دي چې د ټولنې راتلو دا ځوانان باید د ځان سره حوصله ولري او باید د حکومتداري او حکومت مسؤلیت بیا دا ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او قلم بادي ترجیح ورکړي. د حکومتداري داسې په حکومت کې باید داسې یو میکانیزم چوکاټ رامنځته چې د تقاوت داسې کسان شته ان تر اچا کلو پورې لام په دې حکومت کې څه کارونه کوي. ځوانان د پانتون څخه فارغ دغه سرګردانه سرخي دا مې نظر دا چې یو میکانیزم په کرامن څه باره به ان شاء الله ټول ځوانان پر کار اسلام
علیکم. ډیر زیات مهم موضوع ته اشاره وکړه. خیر اوسې نورزی صاحب ژوندۍ اوسې خیر اوسې ډاکټر صاحب مهرباني دوه اوریدونکو نظر او استاذ خپل خبرې هم پاتې وي. لومړی کا اوریدونکو ته ورشو بیا استاذ نظر.
ښه د ټلیفون لیک یو څه دغه و صحیح هغه دغه ما ونشوره دله خو دومره پوه شم چې دوی نظریات لودل او ښه نظریات پوښتنه چې
دا چې په ادارو کې اوس هم پخوانی خلکو ته ترجیح ورکول کېږي ځوانانو ته په دې برخه کې تاسو کار کوئ اوس هم همداسې ته کنه تغییر بدلون راغلی؟
متاسفانه یو مسله چې په افغانستان کې د عرف په بڼه باندې پاتې شوې دغه دا ده چې همیشه ځوانان ته په ټیټه سترګه باندې کتل شوی دی. دغه د ټیټه سترګې دغه کتل کېدل د کورنۍ نه شروع شوی دی او بل اخره پانتونونه دی او په دې ترتیب سره په سیستمونو کې دا مسله په دې ډول سره متاسفانه دود ده. اکثره داسې فکر کوي چې ځوانان احساساتی دی او په مو کورنۍ کې دوی ریټل کیږي او په دې ترتیب سره سیستمونه زم کله چې ورنه وزیالته زین مشران شته دي چې د دوی د ریټل کیدو لپاره زمينه مساعده او دا خبره چې وشو چې ځوانان د لپاره کار مسله دا یو واقعیت د بد وختانه په د افغانستان د حکومتي یا په مجموع دولتي سیستم یو تړلی سیستم ده. په دې معنی کله چې یو چیرته یو کس وسیږي نو هغه په دې حس کې د څنګه په دې باندې د ځان وتوانی چې خپل خپلوان په مربوطه ادارو کې دوی سره راټول کی. یعنی هیڅ کله په دې باندې دوی فکر نه کوي چې څنګه د ظرفیتونو په اساس باندې دوی کسان سره جذبول شي. دا واضح خبره ده چې همدا اوس په دولتي ادارو کې داسې کسان هم شته چې هغوی د کاري ظرفیت له اړخه کېدای شي ډېر زیات ضعیف اوسي او هغوی که چیرې بدلېږي دې ته زمینه مساعدېدلی شي چې په بېلابېلو تاکتیکونو باندې سنبال با ظرفیته کسان ادارو ته ورننوځي او واضح خبره ده چې دغه کسان په ورننوتو سره هغه ادارې هغه د پرمختګ خپل پړونه هم وهلی شي. مګر په دې ارتباط باندې هغسې چې ظاهرا خبرې کېږي هغسې نه ده. متاسفانه هر څه دلته په شوار باندې دي او د عملی ګامونو په ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
بلې موضوع ته تاسو ویلي چې ډېر کورنۍ ورته اهمیت نه ورکوي. ځینې کورنۍ بیا چې دومره اهمیت ورکوي چې فرضاً کزوان د دولسم نه فارغېږي دی باید هر څه خپله انتخاب کړي، هر څه وکړي، ځان ته کار پیدا کړي، تحصیل رشته انتخاب کړي، هر څه فکر نه کوي. دام بیا په ځوانانو باندې یو ډول بوج راوړي، شاید هغې روحیه کمزورې کړي چې کورنۍ لخوا ملاتړ یې نشته. دام یو ستونزه به وي.
ګوره که چیرې موږ غواړو چې یو سالم ځوان ولرو د سالم ځوان د رامنځته کېدو په خاطر باندې اړینه ده چې موږ سالم ماشوم باید وروزو. که چیرې موږ غواړو چې سالم ټولنه ولرو نو واضح خبره ده چې د سالمې ټولنې د جوړېدو په خاطر باندې موږ باید سالم ځوان وروزو. ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د سالم ځوان د روزل کېدو په خاطر باندې هغه بېلابېل اړخونه دي چې ورته باید اشاره وشي. مثلا کله چې موږ غواړو چې سالم ځوان ولرو نو واضح خبره ده چې تر ډیره دغه مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې په کورنۍ کې دوی باید د خپل ماشوم په داسې یو ډول سره وروزی چې دای کله چې د ځواني مرحله ته رسیدي دا په ټولنه باندې بوج ونه وسی
د هر څه جرأت ولري
متاسفانه په سړی ویل شي په ډیره غټه فیصدي باندې دا مشکل په اکثره کورنۍ کې شته ده چې د ماشومتوب نه د ماشومانو هغه روحیه ځپل کیږي کله چې دغه روحیه وځپل شه دا خو اطمینه ده چې مغه دفتن د دوی هغه بدې اغیزې راڅرګندې شي کله کله داسې کیږي چې د لسو کلونو شل کلونو ته د دیرش څلوېښت کلونو په تیرېدو سره هغه ستونزې چې یو کس په ماشومتوب کې ګاللې دي دغه هغه بدې پایلې په دغه د لوړ سر په غو کې را څرګندېدلی شي. ډېر به موږ تاسو داسې کسان لیدلي چې دوی به ډېر ښه استعداد لري مګر دوی کله چې په ټولنه کې را څرګندېږي نو هغه خپل استعداد مطابق هغسې دوی ځان نشي ځلولی. یو دلیل یې دا ده چې دوی په کورنۍ کې د ماشومتوب پر مهال ځپل شوي په همدې ترتیب سره د تنکۍ ځوانۍ
ډېره زیاته مطرح ده په افغاني ټولنه کې. یو اورېدونکی بل اخلو، سمیع الله حلیمي تندر زمونږ مشانۍ اورېدونکی دی، له پکتیا نه اړیکه نیولې اتمن د څمکنۍ ولسوالۍ نه. ډېر په خیر راغلی تندر صاحب. بلې مهرباني، زمونږ غواړی.
السلام علیکم خان صدر صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم. همدارنګه ګران ملمت ډېر ټول اورېدونکو ته ملمت هم پښتنه دادا چې د اوس مهال د ځوانانو په اړه تاسو هم خبرې وکړي. د اوسنۍ دولت هم ځوانان ته خاص پاملرنه نه کوي. ډېر خلک پانتون نه پاره شول، دولسم ټولګی نه پاره شول، نه په دنده کوماري کوم دفتر چې ورشي کار نه وده کوي. او بله پښتنه دادا چې دولت باید ځوانان ته ډېر خاص پاملرنه وکړي. او بله پښتنه تاسو د همکارانو ته حدا ده چې دا یو کلی زر غوښنه چې ما کچېرې لکه نور اوږده شي او د کرکټ مسایل ته هم خاص پاملرنه وکړي. ډېره مهرباني زدران
خیر اوسې. ستاسو نظر موږ واخیست، مهرباني اتمن فکر پې کوو. مهرباني ډاکټر صاحب، دوی هم دا ستونزه یادوله چې ځوانانو ته پاملرنه نه کوي.
ګوره یو
اما دا موضوع باندې ته لږ ډېرې خبرې وکړې، بیا هم اشاره به ورته کوي. هو ولې پاملرنه نه کیږي؟ ځوانانو ځان نه دی درک کړی، ځوانان هغه شانتې فشار نه لري، تاثیر نه لري، اغیز نه لري چې باید وی لري، که نه ولې؟
حتما تاثیر لري. یعنی موږ که د ټولنې تر ټولو هغه ضعیفترین قشر ته چې ماشوم ده ورته اشاره وکړو، هغوی هم که چیرې عکس العمل وښي خپل تاثیر لري. نو که چیرې ځوان خپل عکس العمل وښي دا خو واضح ده چې خپل تاثیر لري. ګوره یو غټه ستونزه چې تر اوسه پورې موږ درک کړې ده چې نه پوهېږم دا به آګاهانه ای که غیر آګاهانه، بدبختانه په سیستمونو کې یا آگاهانه یا غیر آگاهانه داسې یو روحیه موجوده ده چې دلته باید په افغانستان کې د ځوانانو د استعدادونو د رشد د ځلېدو په خاطر باندې باید زمینه مساعده نه شي. نو زه نه پوهېږم چې دغه مشران د دې نه ویره لري چې چیرې دا ځوانان سیستمونو ته ورداخلیږي، د دوی ویره په څه کې ده؟ اوس فرض که چیرې د یوې ادارې په راس کې یو مشر او دوی ځوان ظرفیتونه د ورجذبوي، خو واضح خبره ده چې د ځوانو ظرفیتونو هغه ابتکار چې ده بیرته د مربوطه ادارې د مشر په نامه باندې تمامیږي. متاسفانه تر اوسه پورې د حکومت یا په مجموع کې د افغانستان دولت په دې باندې نه ده توانېدلی چې د ځوانانو د ظرفیتونو د روزل کېدو په خاطر باندې او بالاخره د ځوانانو د جسمي او فکري ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال په ارتباط باندې دوی یو رانه پالیسی رامنځته کړي یا یو رانه ستراتیژي ولري. متاسفانه داسې یو څه تر اوسه پورې نه دي شوي. یعنی همیشه ځوانان په دې باندې غولول شوي دي چې راتلونکی د ځوانانو ده، مګر زه یو خبره غواړم ځوانانو ته وکړم، هغه دا ده چې هیڅ کله د مشرانو په دغو خبرو باندې تاسو مه غولېږئ چې راتلونکی په پلمه ستاسو دغه اوس در څخه اغسی ده. او بل د حالیمی صاحب چې کومه خبره وکړه چې ځوانان باید په دنده باندې وګمارل شي، زه وایم راځئ ولې موږ په دې فکر باندې همیشه پریوتی چې نور باید موږ د پاره څه وکړي، راځئ چې په دې فکر سره پریوځو چې موږ د ځان تر څنګ د نورو د پاره څه کول شو. همدا اوس د وطن هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دي او زه په دې باندې ډاډه یم که چیرې ځوانان وغواړي افغانستان د بدبختۍ د دغه کومې نه ښه ایستلی شي.
خیر اوسې. تاسو کافي معلومات لرئ د ځوانانو برخه کې. ما اورېدونکو موږ ته زنګ وهي، باید د یوم وخت لو خپرونه کې د قندهار څخه اړیکه ده. مهرباني ځان مو معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ورور زمر دغه ګران مېلمه تاسو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. زما د ځوانانو پر تاسو بحث کوي، حتی زه یو ځوان په حیث زه تاسو ته دا وایم چې په هېواد کې داسې ځوان نه یم چې داسې کار دې کړی. ما خپله
روپی ما داسې مصرف کړي دي چې ما خپل ځانه څه دي لیکلي دي په دغه کار کې ما په داسې کارونو باندې مصرف کړي دي چې وطن ته د وطن د خدمت او په کوم ادارو کې چې فساد شته یا دغه شته خو ته بیخي زیات کوشش ما کړی دی خو په دا ادارو کې هېڅ پرمختګ ځوانان ته مخ نه ورکوي. حتی د کندهار د پوهنې په ریاست کې زه غلی یم. دغه فساد چې مخ کوي تقریبا 80 کلن سپین ږیری ناست دي. د کندهار د پوهنې ریاست ته ورشه دونه زیات کسان سپین ږیری ناست دي. حتی دوی دونه کار په مخ نه شي وړلی او دا نوی نسل دا ځوانان چې دي حتی په دا نوي پرمختګ ملکونو ته تواسه دا کوم چې سیاست پر مخ وړي دا حتی دوی ځوانان ته بیخي زیاته توجه ورته کوي او کوم دا نوي کشفي شان چې څه نو دا وایم چې ځوانان ته باید د زموږ مشران او د تیرم د اشرف غني د لوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې ځوانان ته په ریاستونو او په داسې ځای کې کار زمینه ور برابر شي ډېر پرمختګ کولی شي او سیاست پرمخ وړلی شي.
خیر اوسې زموږ د خبرونې وخت ختم میږي. ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر مونږ واورېدو. نورزی صاحب خو هماغه ستونزې دي ټولې. فکر کوئ چې په ځوانانو کې هم څه ستونزه شته؟ یو متل دی څه ژرنده په څه څه اوړه غنم لانده څه وایي. که ټول مشکل یوازې په حکومت کې دی، یعنی ډېر ځوانان زموږ بهر هېوادونو ته ځي، ډېر نفوس هلته دی، ډېر نفوس زموږ په نشه یي توکو روږ دي، دا خپله مشکل دی چې شاید ځوانانو اغېزې کم کړی وي. که نه حکومت باید هغې برخې ته هم پاملرنه وکړي. دا هم د حکومت مسئولیت دی.
ښه صحیح ده چې حکومت نه یوازې د ځوانانو په ارتباط، بلکې په مجموع کې د ټولو اتباعو په ارتباط باندې مسئولیتونه لري. په همدې ترتیب سره په دغه جغرافیه کې اوسیدونکي اتباع هم مکلفیتونه لري. زه هم چې اتباع د خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي او حکومت یا دولت خپلو مسئولیتونو ته متوجه شي. زه بیا هم مخکنی دغه ته اشاره کوم چې لکه تاسو دغه کوم متل چې ویلي واقعا همدغسې ده. حق اغیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. نو زه وایم که چیرې ځوانان واقعا داسې یو اراده وکړي چې له دغه بدبختۍ نه د ځان د ایستل کېدو په خاطر باندې او له دغه بدبختۍ نه د ولس او د دغه بدبختۍ نه د دغه جغرافیې چې افغانستان نومېږي د دغه جغرافیې د ایستل کېدو په خاطر باندې دوی که غږ پورته کړي، دا واضح خبره ده چې په سیستمونو باندې فشار راځي. کله چې په سیستمونو باندې فشار راغی، دا څرګنده ده چې سیستمونه په خپلو هغو پالیسیو کې چې هغه د ولس په زیان باندې دي، که د صنف په بڼه باندې خبرې کوي هغه د ځوانانو په زیان باندې دي، هغوی په ده کې تغییرات راولي. حکومت یا دولت خود دلته په افغانستان کې خپل مشکلات لري. البته قوته موږ اشاره وکړو، واضح خبره ده چې حکومت دلته د اندازې نه زیات ستونزې لري. مثلا دوی د ځوانانو د ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال د رامنځته کېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي. دوی په دې وطن کې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي. په دې وطن کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب، زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. په دې اړه به بیا هم خبرې کوو. اتمن له تاسو سره خیر اوسئ. د خبرونه پای ته رسیږي. بل خبرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي، البته ځوانانو چارو مهمیت په دې برخه کې.